السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې د موسیقي 2 ساعته خبرونه مواردله د یو بل خبري خبرونه پیل سو چې تر 2 بجو پرې دوام کوي د خبرونه ز قسیم سولمل درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم چې پکښه د افغانستان سیمې نړۍ پاړه خبرونه راپورونه او بلابل خبري مطالبه اوریدلای سي د نن ورځې د سر راپور مو دا دی چې د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې لا هم پاکستانی پوځیان د پکتیا ولایت مربوط د انګور اډې په سیمه کې په وقفه شکل د تاسیساتو په جوړولو لګیا دي د راپورونه هم ستاسو د خبرونې په دوهم نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم خبرې دوته چمتو دي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان په شمال کې د موسمي بارانونو لکبله بهیدلو سیلونو د شپاړه ستنه ژوند خسته او د یو شمېر کسانو کورونه نړولې دي نړیوال خبرونه بل شلوست وړاندې سي لمړی کورونی خبرونه لرو سفی الله ستانګزای وړاندې کوي
سلام ده خبرونو سره ټکی د افغانستان سرحدي پولیسو عمومي کمانډان ته د ویش پاکستاني فوجان لا هم په پکتیکا کې افغان پولیسو تیرمن تاسیسات د جوړولو کارونه مختوړي په بدخشان کې امنیتي چارواکي وي په وردجو او شهدا ولسوالۍ کې افغان فوجان له وسله والو مخالفینو سره جګړه کړې چې پکې یو شت مخالفین وژل شوی دي نور خبرونه هم درته خبرو پوره خبرونه د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قماندان تاییدوي چې پاکستانی پوځان لا هم په پکتیکا کې افغان پولیسو سره د تاسیساتو د جوړولو کارونه مختوړي پاسوال رحمت الله روفي ازادي راډیو ته ویل کڅ هم د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان پولیسو ترمنځ د پاکستانی پوځانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو کار نه دی بند شوی خو د دې لانجې د حل لپاره ډیپلوماټیکي حل ځلې روانې دي
دې په هغه کې چې جوړوي هغه تاسیسات دا شی دی کله جوړوي کله فیصله نه جوړوي اما کار د پولیټیک روان دی چې په دې سکه شورا امنیت او وزارت امور خارجه دفاع او داخله په دې جره وبس کړي چې د ویلار اساسي نه ورسیږي
پاول سیجرګه کې د پکتیکا استازي وایي چې افغان حکومت باید په پاکستان فشار راولي او انتر ملګرو ملتونو پورې دا مسأله ورسوي چې د دغو تاسیساتو جوړول بند کړي د برمل پنګور راسي مکیل سمودي رئیس پاکستانی فوجان تاسیسات جوړوي چې یو ځل افغان فوجانو جګړه هم سره کړې او څو پاکستانی عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې په وردوج او شهدا ولسوالیو کې افغان فوجانو له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کړې چې په کې یو شت وسلوال طالبان وژل شوی او اته نوري ټپيان دي د بدخشان د امنیت قمانداني ویاند لال محمد احمد زینن ازادي رادیو ته وویل چې دا جګړه لدریو ورځو راهیسې پیل شوې او اوس هم دوام لري ښاغلی احمد زی وویل چې اکثر مخالفین د بهرنۍ هیوادونو اوسیدونکو خو په جګړو کې امنیتی ځواکونو او عامو خلکو ته کوم مرګ ژوبله نه ده اوختي په عین حال کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په وردو جولسوالۍ کې د دوی جنگیالیو لاسو افغان فوجانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې نننۍ چاودنی دوه پولیس او دوه ملکان ټپيان کړی دي د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقي وال ازادي رډيو ته ویل چې نن شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار د غلام محمد څلور لاري سره نږدې د پولیسو د تلاشي سره نږدې د ځای پر ځای شوی ماين د چاودنی له امله دا کسان ټپيان شوی دي بلخ د ننګرهار د عامر اختیار رئیس ډاکټر نجيب الله کاموال وایي چې د پیښې ځای خبرته شپک ته زخمیان او یو جسد اورول شوی دی او افغانستان او مان نن د نړیوال جام د شلاوريزو سیالیو په غوراوي تورنمنت کې د 15 مقام پر سر خپل لوبه پیل کړی ده د غلوبه لمړی عمان پیل کړی او په وسلو ختاورونو کې د دوه لوبغاړو په سوج او په او اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځیدو سره وڅلويخت منډې کړې دي تمه ده د عمان لخوا هر هغه ټاکل شوی هدف د افغانستان د ټیم لخوا پوره او کافان ټیم دغه هدف پوره کړی نو د 15 مقام ګټون کوي افغان ټیم په غوراوي سیالیو کې تر دې مخکې د نړیوال جام لوبته لار پیدا کړې ده د زورو شپږ سم کال نړیوال جام لوبي په هند کې تر سره کیږي د افغانستان خبرونه هم دلته ختميږي د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي
ازادي راډیو د پاکستان په شمال کې د موسمي بارانونو لکبل بهیدل سیلونو د شپارلستون ژوند خسته یو د یو شمیر کسانو کورونه نړولې دي. د اروپای ټولنې مرستندوی دفتر تیر ورځ ویل چې د خیبر پښتونخوا په چترال کې سړکونه پلونه او کرهنیز حاصلات سخت زیانمن سوي او سیلونو تر 2.5 لک ډیر کسان اغیزمن کړي دي. په چترال کې د پولیسو یو افسر عبدالقیوم نن وویل چې ژغورونکو د کورونو شاوخوا د مړیو جسدونه موندلي دي. رویټرز خبری آژانس تیر ورځ راپور ورکړ چې د سیلونو د تلفاتو شمیر لږ تر لږه 28 ته رسیدلی دی. سیلونو بلوچستان هم سخت ځپلی دی. داسې اټکل کیږي چې سبا او بل سبا به هم په پاکستان کې باران وي. د متحده ایالاتو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم د 5.1 رشتر په کچه زلزله د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې وسوه. پاکستانی چارواکي وایي چې دوی د ورانیو او یا هم تلفاتو راپور نه دی ترلاسه کړی. د راپور له مخې په اسلام آباد کې خلکو ویلي دي چې د شپې 2 بجې زلزلې د ودانۍ ولړزولې. ټاکل سوی ده چې د ایران جکپوړي ډیپلوماټ جواد ظریف کویت، قطر او عراق ته ولاړ سي او له تهران سره د سیوي اټومي تړون په اړه توضیحات ورکړي. د عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو د دې تړون په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي. د تړون له مخې به پر ایران له 2006 کال راهیسې یو شمیر لګېدلې بندیزونه د دې په بدل کې لري سي چې ایران خپلې اټومي هڅې محدودې کړي. په خلیج کې د ایران ګاونډي عرب هیوادونه دا اندېښنه لري چې له دې تړون سره به ایران چې په عراق، سوریه، لبنان او یمن کې مداخله کوي په یو ځواک بدل سي. د ایران د اسنا خبري آژانس او تهران ټایمز په وینا جواد ظریف په نن کویت ته ولاړ سي، بیا به د عراق مذهبي ښار نجف ته ورسي او په سبا به یې بغداد ته سفر وکړي. ایران د امریکا د لوړپوړي ډیپلوماټ پر خبره اعتراض کړی دی چې ویلی و که ایران د اټومي وسلو په اړه خپلې ژمنې عملي نه کړي، د امریکا لخوا د نظامي عملیاتو سره مخامخ کېدای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نیویارک کې د بهرنیو چارو د شورا مخې ته د امریکا د دفاع د وزیر خبره تکرار کړه چې وایي که ایران له نړیوالو قدرتونو سره له موافقې څخه سرغړونه وکړي، نظامي عملیات اوس هم یو انتخاب دی چې دغه هیواد د اټومي وسلو له ترلاسه کولو څخه راوګرځوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته جان کیری دا خبرې د افسوس وړ او د ایران د خلکو پر وړاندې بې ګټې ګواښونه وبلل. د ویل چې داسې ګواښونه باید تیرې پیړۍ ته پرېښودل سي. د ده په وینا کیری او امریکایي چارواکو بیا بیا منلې ده چې داسې ګواښونه د ایران د خلکو پر اراده هیڅ ډول اغیز نه لري، نو ځکه دا به د امریکایانو لپاره شوي چې له خپلو پخوانیو عادتونو څخه لاس واخلي. یو استرالیایی نرس چې ویلی و په زور د اسلامي دولت په نامه د سختریزې ډلې د غړیو درملین تړلیستل سوی و، نن په سیډنی کې د ویډیو له لارې محکمې ته وړاندې سو. د پولیسو د اعلامیې له مخې 9.9 کلن ادم بروکمن د سې شنبې په ورځ ترکی پولیسو ته ځان تسلیم کړ او په سوریه کې د جګړې په تړاو نیول سوی دی. د سیډنی په محکمه کې له حاضرېدو وروسته بروکمن د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ځانګړي ځواک پر غوښتنه ملبورن ته ولېږل سو. ده د استرالیا رسنیو ته وویل چې سوریه ته د بشری مرستو په ماموریت تللی و، خو هلته له ټپي کېدو وروسته له داعش سره یو ځای کېدو ته اړستل سو. او د چین یوې محکمې نن د یوې ممنوع مذهبي ډلې د شوونو د خپرولو په تور 15 کسه په بند محکوم کړي دي. دغه 15 کسان د څښتن تالا د کلیسا په نامه ډلې غړي وو چې د قانون ماتولو، د متقدینو په استخدام او تبلیغاتو په تور په 2 او 3 کلونو بند محکوم سول. د دې ډلې غړي داسې باور لري چې حضرت عیسی د دې ډلې د مشر د میرمنې په بڼه راژوندی سوی دی. دغه ډله د 1400 نورو ډلو په ګډون په رسمي توګه ممنوع سوې ده. په 2014 کال کې یو ویډیو خپره سو او پکښې د دې ډلې دوه غړي ښکارېدل چې په مکډونلډ رستوران کې یوه ښځه په وهلو ډبولو وژني. د دې ډلې هغه دوه غړي وروسته په اعدام محکوم سول. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر پاڼې همسته پته ده، ازادي رادیو ټکی کام، ازادي رادیو ټکی او آر جی، او وړاندې په خبرونه کې روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي اوسم د پکتیکا ولایت په انګورو اډه سیمه کې په وقفه توګه د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړول روان دي.
اداري موږ دغه شه ده چې د زموږ خاوره ده، نو دی په خوا کې چې جوړوي هغه تاسیسات دا شی دی کله جوړوي کله فیصله نه جوړوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هیواد په نهوي شو ولایتونو کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. په نړیوال مسایلو کې د عراق پر کورد میشت سیمو د ترکی جنگي الوتکو د پرونی بریدونو په اړه درته راپور لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې حقیقت څه دی او د ځوانانو اونیس پروګرام تاندې څنګه هم خبرېدو ته چمتو دی. د تاندې څنګه د پروګرام موضوع دا ده،
د کبانو د نیولو پر مهال کوم مهمو خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوخ متاسي او یا نورو وړو کبانو ته زیان ونه رسوي.
او پر درو بجو تر خبرونو وروسته تر شنه اسمان لاندې ژوندۍ خبرونه هم لرو. هیله ده چې راسره ملتیا وکړئ. تاسو زموږ غلازه دی رادیو او راتو د خبرونو لومړی راپور ته. د افغانستان د سرحدي ځواکونو چارواکي وای اوسم د پکتیکا ولایت په انګورو اډه سیمه کې په وقفه توګه د پاکستانی ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړول روان دي. د دې ځواکونو چارواکي وای د انګورو اډه سیمه د تاریخي اسناد لمخې د افغانستان ملکیت ته خلتی رو کابو څلويشت کلونو راهیسې د نامې لامل د ډورن کرښې پر پخوانی حالت نه ده پاتې. په ولسی جرګه کې د دغه ولایت استازي هم تاییدوي چې پاکستانی ځواکونو د تاسیساتو له جوړولو لاس نه دی اخیستی. په ورته وخت کې د بهرنۍ چارو وزارت وایي په دې هکله ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي چې پاکستانی ځواکونه په سیمه کې د تاسیساتو جوړول ودروي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د سرحدي ځواکونو چارواکي تاییدوي چې پاکستانی پوځیان لا هم د انګورو اډې په سیمه کې په وقفه یي ډول د پوځي تاسیساتو جوړولو ته دوام ورکوي. افغان سرحدي ځواکونو وسوس د پاکستانی ځواکونو د دې کار پر وړاندې غبرګون ښودلی و چې په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ نښته شوې وه. د افغانستان د سرحدي ځواکونو قماندان رحمت الله روفي آزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې له ډیپلوماتیکو لارو څخه کار واخلي.
اعداد موږ دغه شی دی چې د زموږ خاوره ده، اما په وخت او زمان سره دغه جنجیر خورېدلی دی. نو دی په خوا کې چې جوړوي هغه تیسات دا شی دی، کله جوړوي کله فیصله نه جوړوي. اما په دې سه کې شورای امنیت، وزارت امور خارجه، دفاع او داخله په دې جر و بس کې دي چې د یوې لارې اساسي نه ورسېږو. دا مسله خاموشه نه ده. په دې سه کې کار کېږي چې کومې نتیجې ته رسېږو، بعد چې تصمیم نیسو دا بعدي خبره وي. یعنی اوس ډیپلوماتیک کورونه روان.
افغان چارواکي وای د تاریخي اسناد لمخې د انګورو د اډې سیمه د افغانستان د خاورې یو برخه ده، خو له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې په هیواد کې د جنګونو او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله دغه سیمه ورو ورو د پاکستاني ځواکونو تر ولکې لاندې شوه. شاوخوا درې اونۍ مخکې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر وړاندې د افغان پولیساتو ځواکونو غبرګون د دواړو خواو ترمنځ د نښتې لامل شو چې په نتیجه کې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادرخان کټوازی هم تاییدوي چې د انګورو د اډې په سیمه کې اوس هم پاکستاني پوځیانو د تاسیساتو جوړول نه دي ودرولي.
اوس هم دغه په تاسیساتو باندې داسې په څرګند ډول باندې نه کوي، خو د شپې کله کله کار ورباندې روان وي. البته پاکستان باید ډیپلوماتیک فشار ورباندې راشي، او که چېرته په هېڅ طریقه باندې پاکستان نه راکېږي او غواړي چې د افغانستان په خاوره کې دننه د خپل تاسیسات جوړ کړي، بیا د افغانستان ولس، د افغانستان خلک، د افغانستان قومونه دې ته ولاړ دي، خصوصا د پکتیکا قومونه دې ته تیار ولاړ دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای موضوعي له ډیپلوماټیکو لارو له پاکستانی مقاماتو سره شریک کړي او هڅه روان دي چې پیښې ستونزې ته د حل لارې ومندل شي. د پکتیکا ولایت د برمل په ولسوالۍ کې د انګورو اډه یوازینی سرحدي سیمه نه ده چې پاکستان پرې تیری کوي، بلکې دوه کاله مخکې پاکستانی ځواکونه د ننګرهار ولایت د ګوشتې په سیمه کې هم ورته تیری کړی وو او غوښتل چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. خو په هغه وخت کې هم د افغان سرحدي ځواکونو او مقابل لورې ترمنځ نښته شوې او دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. دغو سرحدي تیریو ته په کتو سره کتونکي خبرداری ورکوي چې که افغان حکومت د دې ډول لانجو د هوارې لپاره مناسبه لاره خپله نه کړي، ممکن په راتلونکي کې د افغانستان یو شمیر نورې سرحدي سیمې هم له لاسه ووځي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د تاسو کولی سئ د ازادي راډیو د افغانستان په سترو شهرونو کې د افم په 15.5 څپو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو صاف او واضح شکل سره واوري او که انټرنیټ ته سئ د ازادي راډیو خبرونه کولی سئ په ژوندۍ بڼه په ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور کې واوري او د غرض راپورونه ولولي. وسم د راپورونو دوام ته پام وکړی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د هیواد په نهوي ولایتونو کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې د شپږ ورځو دغه کمپاین په موده کې به د 5 کلونو څخه ټیټ 15.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق سي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان او نړۍ کې د شری له ناروغیو څخه د مړینې کچه کمه شوې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په راتلونکو کلونو کې به د دغې ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د دې وزارت چارواکي چې د شنبې په ورځ یې د شری ناروغۍ په ضد شپږ ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل کړ، وایي د دغه واکسین له لارې به د 9 میاشتو څخه تر 5 کلونو پورې شاوخوا 5.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د کمپاین د پرانیست په غونډه کې رسنیو ته وویل، سږ کال غیر نورمال ولست شری ناروغي په حساب چوي او لدې سره دغه وزارت مخنیوي فعالیتونه ډیروي.
د عامې روغتیا وزارت د تجمن دی چې د ناروغي د بشپړې لا منځوړنې لپاره پراتونکو کلونو کې د شری واکسین لمړی او دوهم دوز د پوشش کچا 95% ته ورسوي. د دې کمپاین مخه د شری د یو دوز واکسین تطبیق د 15.5 میلیونه د 9 میاشتو څخه تر 15 کلونو ماشومانو لپاره ده.
غلې نیم وای په قندار، خوست او هلمند کې دا کمپاین لا دمخه کړی او په دوه نور ولایتونو بادغیس او نورستان کې د زینستون زلامل اوس وخت دا واکسین نشي تطبیقولای. لدې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې پیښیدونکو د شری ناروغیو او یا لدې عمل د مړینې دقیق ارقام نه لري، خو وای د 13 کلونو په پرتلې اندازه خورا کم شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په 2008، 2009 او 2012 میلادي کلونو کې هم ورته د شری ضد داسې کمپاینونه شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي افغانستان په دغه برخه کې تدریجي پرمختګ کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي سوپریا وایي چې هیله لري تر 5 نورو کلونو پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ په بشپړ ډول کنټرول شي.
موږ 2000 میلادي کال هدف ټاکو چې د شری ناروغۍ کنټرول پیدا کړي. افغانستان په تیرو 16 لسیزو کې د دې ناروغۍ څخه ډېر ځورېدلی، خو اوس یې تدریجي پرمختګ کړی چې د شری پر ضد ضروري و. موږ بیا ټینګار کوو چې افغانستان په نړیوالو مرستو سره په تدریجي ډول دغه او د ګوزن ناروغۍ راکمې کړي، تر دې چې د دغو ناروغیو څخه یو خالي هیواد ولرو.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچې صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ او په تیره بیا آسیا او افریقا کې د 10 میلیونو څخه ډېر وګړي د شری په ناروغۍ اخته او هر ورځ شاوخوا 313 ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کېږي. ډاکټران وایي د شری ناروغۍ څو مرحلې لري چې لومړی ناروغ ته ولګي پیدا کېږي، ستونه یې درد کوي، سترګې یې سرې اوړي، تبه کوي، وروسته یې پر وجود سرې او نسواري رنګه دانې راخېږي. دوی وایي د شری په وړاندې د واکسین تطبیق ضروري دی او واکسین شوي ماشومان په شری ژر نه اخته کېږي. ډاکټران وایي که واکسین شوي ماشومان بیا هم په شری اخته شي، خطر یې لږ وي او کله هم د مرګ له ګواښ سره نه مخ کېږي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
بیا هم د افغانستان نړیوند مسالې باندې تمکیږو. د افغانستان د نامنوی پرتبات باندې درته معلومات لرو. راپورونه وایي چې له تېرو 3 ورځو راهیسې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نشته بوخت دي او هلته جګړه روانه ده. دا چې د دې جګړې وروستي جزئیات څه دي او جګړه کوم ځای ته رسېدلې ده، همدا شېبه راسره د ټلیفون په مستقیم تماس د بدخشان د امنیت قمانداني ویاند لال محمد احمدزی صاحب راسره دی. احمدزی صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. دا وردو جګړه کې برتو وایس چې روستي معلومات یې څدي، دا جګړه کم هته ورسېدل او د غرز د بدخشان په نور کوم سیمې کې آیا نامنې وسم ساو کنه؟ مهرباني.
زه هم خپل ور خپل سلامونه تاسو او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. درې ورځې کې په بدخشان کې مونږ په درې ولسوالیو کې جګړه لرو چې د وردو ولسوالۍ د بارک ده او همداشان د شهدا ولسوالۍ. په دوه ولسوالۍ کې اوس وضعیت ښه دی، خو په وردوج ولسوالۍ کې همدا اوس هم جګړه روانه ده. په دې 3 ورځو کې مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اوښتی چې 21 کسه مخالفین وژل شوي، چې زیاتره یې بهرني وګړي دي او یو شمېر قمندانان یې هم ژوندي نیول شوي. خو اوس موږ هلته یو مشترک بیز لرو چې ملي پولیس، محلي پولیس، ملي اردو، تجدید کې لري دې بیس باندې درې ورځې کې چې مخالفینو له څو خواونه بیت کړی او دواړه شاتم بول سوي خو تیر شپه هم یرغلو که په دې بیس باندې اوس هم زموږ ځواکونه په جګړه کې له مخالفینو سره نو موږ د مرستې غوښتنه کړې چې انشاءالله مرسته به راورسیږي نو دې ته امیدوار یو چې مخالفین بیرته په شا شي.
بله البته په بدخشان کې د عملیاتو پلان سره احمد زیسب کنه یعنی لکه کندوز غونډې چلته پر عملیات د حکومت دوه پیل سوله په بدخشان کې وضعیت څنګه دی؟ آیا عملیات مخکې پیل سوی او اوس هم جریان لري که په آینده کې داسې څه پلان تر لاس لاندې دی او کنه؟
تاسو په جریان کې اوسئ چې څوره دی وړاندې په یمګان ولسوالۍ کې چې مخالفین وو یمګان ولسوالۍ دی ولې ما به تم ولسوالۍ ترې ونیوله عملیات هم پیل کړل ته سلته له مخالفین له منځه ولاړل او همداشان ځینې قومندانان یې ژوندي ونیول شول او درنام مرزوب له مخالفینو ته په یمګان ولسوالۍ کې واوښته دوی له دې وتښتېدل او د یمګان او دوی چې ترمنځ یوه سیمه ده هغه سیمې ته یې پناه وړې نو هلته دوی منسجم شول غوښتلې چې امنیتي ځواکونو ته زیان واړوي او یا هم په دغه بیس باندې د برید له امله امنیتي ځواکونه د تاوان ویني خو خوشبختانه په بریا سره مو دوه وارې د مخالفینو بریدونه په شا وتنبول او نن شپه یې چې برید کړی په دې بیس باندې د څو خواونه خو اوس اواله خبره ده په سیمه کې چې موږ هوایي ځواک څوارې سیمې ته ولاړ هوایي بریدونه دوی تر سره کړي خو وینو سپلای دی هوا د خرابوالي له وجې بېرته راغلل فیض آباد مرکز ته موږ د څخ او چنیز عملیاتو پلان په نه یوازې په وردوج کې په ټولو سیمو کې چې مخالفین نه غواړي سر پورته کړي موږ یې لرو او عملیات به کوو او دوی ته به دې مجال نه ورکوو چې نام
نیدم. نو په دغه ولایت کې د وضعیت په کتو آیا نور ځواکونو ته هم ضرورت شته؟ په مرکز داسې ویل دي مرکزی حکومت چې دوی به ځواکونه درسته وي.
بدخشان یو ډیر پیچلی او غرنی سیمه ده، د دې ولایت دی چې تاسو د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس ټول په بدخشان ولایت کې ځای کې او د خلکو مرسته مې د امنیت ټینګښت په اسانه نه او نور زه کوم ته هم اړتیا مرکز کوم غوښتنه کړی چې ان شاء الله دغه زه کوم به زړه تر بره فیض آباد راشي او انت به د دغه زه کوم راشي ته ورسېږي.
بله او په دغه جګړو کې ساسر بهرني ځواکونه هم همکاري کوي او کنه یوازې افغان ځواکونه دي چې عملیات پر مخ وړي؟
یوازې افغان ځواکونه دي چې په جګړو کې دوی خپل پلان جوړي عملیات کوي او هغه سیمې چې مخالفینو شتون کې دغه سیمې د مخالفینو له شتون څخه پاتې دي دلته یوازې افغان ځواکونه دي بهرني ځواکونه ونډه نه لري.
بله او د روسي پښتني په توګه کراته جواب راکړي چې تاسو ول دغه حمله کوونکی یا مخالفین ټول بهرنیات بادي یا زیاتره اکثر بهرنیات بادي که دقیق نه وایي زاده کوم ملکونو دی شمیر څومره دی تخمینا کراته وایي په څه شمیر به دوی مېرمه
دلته په بدخشان کې د تاجکستان د لیواد ترستان ستدي د ترکی لیواد ترستان ستدي د پاکستان ستدي د قرغیزستان ستدي د چچن ستدي په مختلفو د ازبکستان ترستان ستدي نو دوی هغه سیمه چې موږ پاکستاني هیواد سره پوله لرو دوی له خوا او دې خوا راځي نو دلته هغه ترستي عمل ترسره کوي خو موږ تر هغه ته پورې چې دوی غواړي خپل بریدونه وکړي مجال ورته نه ورکوو او انشاءالله ډېر ژر به هغه ځالې د مخالفینو چې اوس هم په بدخشان کې دي هغه هم پاکستان شته.
بله احمد زای صاحب محترم ساسو د معلوماتو څخه یو نړی مننه کومه. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د بدخشان د امنیت قومندانۍ ویاند لال محمد احمد زای صاحب چې د بدخشان په ولایت کې د روسي نامنې پرتبات باندې معلومات راکول دوی د سرګندونو او معلومات پر اساس چې د بدخشان په درو ولسوالۍ لکه وردوج بهارک او شهدا کې نامنې موجود وي چې په دوه ولسوالۍ کې اوس وضعیت شته خو په وردوج ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه دي او وسلوال خپل مقاومت دوام ورکوي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د آشنا رادیو خبرتیامو لازادی رادیو خبر دل چی پر همدې څه په باندې د ماشام له وو بجوت خد سهار تر وو بجو پرې خبرونه لري خو د سهار د وو بجوت خبیا د ماشام تر وو بجو پرې د اف ام 1350 څه په پټ پستر و شارون کلبته او پټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 څه په د آزادی رادیو خبرونه اوریدلې سي. اوس به هم دا وارو چې د کابل چپ رسپانو په نننۍ غنو خبرونه کې پر کوم مطالبه باندې لیکنه کړې دي دغه رسپانو ته اسد الله لودین کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپانو یو ځل بیا خپل مطالب او تبصرې د سولې په اړه روانو پرمختګونو او د روانو ناامنۍ او اغیزو ته ځانګړي کړي دي. انیس دولتي ورځپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له یوې قوي موضوع څخه به د سولې خبرې اترې پیل کړو. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت او طالبان د سولې په اړه اوس حساس مرحلې ته رسیدلي او هغه خبرې شاته پرېښي چې ویلې د سوک ځواب به پر سوک ورکوي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د حامد کرزي په مشرۍ په خواني حکومت هم سولې ته ډېرې هڅې او په دې لار کې ډېر لګښتونه وکړل خو نتیجه یې ور نه کړه. لیکوال سپارښتنه کړې چې حکومتي چارواکي باید د سولې په خبرو کې احتیاط وکړي څو خدای مکړه د سولې په ځای بل داسې څه ونشي چې جبران به یې ستونزمن وي. افغانستان رسپانه بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کړی دی. رسپانه د ولسمشر اشرف غنی او باراک اوباما وروستیو ویډیوي خبرو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې اوباما له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د سولې په برخه کې به له دوی څخه خپلې مشورې ونسپموي. رسپانه لیکلي چې باراک اوباما د سیمې په کچه د اقتصادي او امنیتي همکارۍ د ټینګښت په برخه کې هم د ولسمشر اشرف غنی رول ستایلی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپانه بیا د روسي نه امنۍ په اړه خپل سر مقاله کې لیکلي چې د روان کال له پایله تر اوسه څه باندې 100,000 کورنۍ د ناامنۍ له امله بې ځایه شوې دي. په سر مقاله کې راغلي چې د ټول هیواد په کچه کورنۍ بې ځایه شوي کسان له ستونزو سره مخ دي. خو د لیکوال په خبره د ننګرهار خلک چې د داعش او طالبانو له ویرې بې ځایه شوي د ګرمې هوا له کبله یې ژوند ډېر تریخ شوی دی. د سرمقاله لیکوال ویلي چې حکومت باید د ستونزې د دایمي حل لپاره د امنیت ټینګښت ته پام وکړي څو خلک بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. ویس خپلواکي ورځپاڼه بیا خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د هیواد په اړه اندېښنې او وړاندوینې ولې رښتیا کیږي. په سرمقاله کې راغلي وړاندوینه دا و چې 2015 کال به خونړی وي او طالبان به ډېرې سیمې ونیسي. خدا دې اوس دا دواړه وړاندوینې سمې وخته. سرمقاله لیکونکي ویلي چې اوسنی چارواکي د راتلونکو په اړه ځواب ویونکي دي او باید اوسنۍ وضعیت درک او په وړاندې لازم اقدامات وکړي.
وسم په مکړې یوې نړیواله موضوع ته د ترکیه د صدر اعظم دفتر غره پورونه تایید کړی چې ترکی جنگي الوتکو پر نو وخت د عراق په شمال سیمي په شمالي سیمو کې د پی کی کی یا د کورد کارګرو ګوند ملیشې په نشه کړې دي. ل دې دفتر څخه په یو اعلامیه کې راغلي چې ترکیه الوتکو د عراق په شمال کې د پی کی کی و ځاینه په نشه کړې دي او په دوهمه شپه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې بریدونه ته دوام ورکړي دي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه ووري.
د قندیل غرونه هغه ځای دی چې د پی کی کی ملیشو قرارګاه پکې موقعیت لري او تیر ورځ بمباري ورباندې وسوه. د ترکیې د صدر اعظم دفتر څخه په یو اعلامیه کې ویل شوی چې دغه ترکی جنگي جټ الوتکو د کورد کارګر ګوند ملیشو په ځایونه سمڅي ذخیره او نورې تدارکاتي سیمې په نښه کړې دي. د ترکیې حکومت پی کی کی ګوند ته د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري. روانونه له سوریه او عراق سره د ترکیه پر پوله د یو لړ بریدونو مسولیت پی کی کی پر غاړه اخیستی دی خو تر ډیره دغه بریدونه د اسلامي دولت ډلې کار بلل شوی دی. د ترکیه حکومت ژمنه کړې چې د دغه ډلې په وړاندې به متقابل عمل کوي. د کوردانو پر پټنځایونو د بریدونو سره هم مهاله ترکیه خپل اف 14 جټ الوتکې د سوریه د پوله وجدو ته ولېژلې او د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو یې هم بمباري وکړې. صدر اعظم احمد داوودوغلو وایي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې لمړنوي هوایي عملیاتو سل په سل کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي او په بریالیتوب سره یې هدفونه لمنځه وړي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي مارک ټونر د جمعې پر ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې له ترکیه سره به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې کې مبارزه کې امریکا خپل همکاري لا پیاوړې کړي. دی وایي د اسلامي دولت ډلې پر ګواښونو یوازې روانونه ورسته له هغه ټینګار وسو چې تیرونه پر ترکیه سخت بریدونه وسو او په دې سره د اسلامي دولت ډلې د ماتي او په سیمه کې د ترکیه د امنیت ته ټینګښت په برخه کې زموږ د ګډي همکاري پر پیاوړتیا او اهمیت ټینګار وسو. نو له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې همکاري به پیاوړې کړو چې په هغه کې د روزنې او تجهیز پروګرام د استخباراتي معلوماتو شریکول او د عملیاتو همغږي شامل ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې په دې وروستیو کې د ترکیه امنیتي وضعیت له کنټرول وتلی او د غیوات باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. ترکیه له وړاندې د خپلو ګاونډیو لکه عراق او سوریه په جګړو کې د شکیلتیا لپاره لیوالتیا نه درلوده. اردوغان ویلي د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره یې په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ترکیه به د بیلتون غوښتونکو ډلو او اسلامي دولت ډلې په وړاندې اقدامات کوي.
وسم دونیم بجس ولې د لندو خبرونو وخت رسیدلې. صفی الله ستانګزای په سټوډیو کې دی او لند خبرونه اوروي.
د بدخشان امنیتي چارواکي وایي په ورتوجه او شهدا ولسوالۍ کې افغان پوځیانو له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کړې چې په کې یوه شت وسلوال طالبان وژل شوی او اته نور ټپیان دي. افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په هلمند کې یو مشهور طالب قومندان په شمول څلور تروریستان نیولې دي. د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونو نن ماسپښین د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د پنځم مقام پر سر لوبه د آیرلند په ډبلین کې پیل کړې ده. ایران د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ پر خبره اعتراض کړی چې ویلی وو چې ایران د اټمي وسلو په اړه خپل ژمنی عملی نه کړی. د امریکا له خوا د نظامی عملیاتو سره مخامخ کېدای شي. او یو استرالیایي نرس ویلی وو په زور د اسلامي دولت په نامه د سخت دریځ ډلې د غړیو درملنې ته اړ ایستل شوی او نن په سیدنی کې د ویډیو لارې محکمې ته وړاندې شو.
اوس بیا هم د صفی الله سانګزی څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه اورو.
ټاکل شوی په تاجکستان کې د افغاني محصولاتو او تولیداتو څلورم نندارتون د اګست په 8 او 10 نیټه ترسره شي. سوداګری او صنایع خونی ویاند هاشم رسولی وایي دغه نندارتون د تاجکستان او افغانستان د سوداګری او صنایع خونو په همکاري جوړیږي. ښاغلی رسولی وایي دغه نندارتون په منځنۍ اسیا کې د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د خرڅلاو د ساتې د لوړوالي په هدف پرنګستل کیږي. دوی وایي په دغه تولیداتو کې به زعفران، تازه او وچې میوې او قیمتي ډبرې نندارې ته کېښودل شي. په دغه نندارتون کې به نور هیوادونه لکه بلاروس او قزاقستان هم ګډون ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې له بهرنیو هیوادونو څخه وارد شوی تازه میوه د کورنیو تازه میوه پر بازار منفي اغیز کوي. د دې خونی د بهرنیو اړیکو سلاکار ازرخ شافیزی ازادې رادیو ته وویل چې اړوند ادارې باید د افغاني تولیداتو او تازه میوه د محصولاتو د ملاتړ او صادراتو لپاره یو اساسي پالیسي جوړ کړي. ښاغلی حافظی دته وی چې په افغانستان کې د نننه د میوه د زیاتو حاصلاتو په موجودیت سره له بهر د میوه واردولو ته هیڅ اړتیا نشته.
دا چې زموږ د بازارانو مسخ بسیاتوب ته رسیدلی او تاسو اضافي لرو ولې دا شی چې افغانستان ته ولې تعزیری تعرفه ورته نه وځ کیږي. باید تعرفه دونه چیک وي چې زموږ خپل میوه څخه حمایت وسی. دولت ته پکار دی چې یو منظم علمن تنظیم شوی یو سیاست د صادراتو د وادل لپاره او د وارداتو د بدیل لپاره وکړي.
ښاغلی حافظی وایي په افغانستان کې د آزاد بازار د اقتصادي سیستم په موجودیت کې دا ممکن نه ده چې د تازه میوه پر وارداتو تعرفه لوړ شي. دوی وایي په دې برخه کې باید سکتوري وزارتونه په خپل منځ کې همکاري او همغږي ولري. د بلې خوا له بهر څخه افغانستان ته د وارد شوی تازه میوه د ژربخیدو لپاره کیمیاوي مواد کارول کیږي چې صحت ته ډیر زیان رسوي. د سمنګان ولایت د فواید عامه ریاست وایي چې له ولسوالۍ څخه مرکز ته د محصولاتو او نورو سوداګریزو اموالو په انتقال کې د اسانتیا په هدف د مرکزای بک او ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړولو ځینې پروژې پیل کړي دي. د دغه ولایت د فواید عامه رئیس دیا همایون ازادي رادیو ته وویل چې د سړک جوړولو لومړی پروژه د پیر نقشې ده چې د 14 کیلومتر اوږدوالی لري او یو 30 میلیونه افغانۍ لګښت لري چې نړیوال بانک یې لګښت ورکوي. خغلی هم اینجا تکړه چې نورې دوه پروژې چې یو درې سوفت سړک خزول کیږي $400,000 او همدارنګه بل سړک چې آیبک له خرم سرباخ سره نخلوي $550,000 لګښت لري چې د سویډن له خوا مرسته شوې ده. د یوې په دغه ولایت کې د روی دواب سیمه کې د ډبرو سکرو کان ته هم یو سړک خزول کیږي چې له دغه کان څخه به د ډبرو سکرو لیګ راسانه کړي. د هم په کابل کې د زنو بهرنی صرف وړاندې د افغانۍ پیر بیا یو امریکایي ډالر یو شپږ افغانۍ 15 پوله، یو یورو شپږ شپږ افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 14 افغانۍ 50 پوله، د سعودي ریال 14 افغانۍ 10 پوله، زر پاکستانی کلدار 508 افغانۍ او زر ایرانی تومان 910 افغانۍ.
د افغانستان سیمه نړۍ لاند خبرونه د غرض د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه ملاصدر جو اوریدل. د دې خبرونو د بیا لوسلو او اوریدلو لپاره د ازادي رادیو وی پانی ته ورتل لای سي پته د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورک. او د نړیوال جام د کرکټ د شلوره 2014 کال نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې د افغانستان او عمان تر منځ د هم د رواني سیالۍ حال دا دی چې عمان چې لوبه کوي همدا شیبه د شاوخوا 14 اورونو په ترڅ کې توانېدلی چې د 29 منډې ترسره کړي او 4 لوبغاړي تر دې دمه سوځېدلي دي. موږ به شیبه په شیبه کوشش وکړو چې د افغانستان او عمان ترمنځ د کرکټ د رواني لوبې په ارتباط باندې تاسو ته معلومات درکړو. وروستي معلومات به هم دادی چې د عمان ټیم توانېدی په 14 اوورونو کې تقریبا 96 منډې جوړې کړي. خو ستاسو رواني خبرونه وخت پات ورسېده. دوه نیوز پروګرامونه لرو. لمړی پام وکړئ د حقیقت څه دی پروګرام ته چې وروسته ترغه به د تاندې څنګ اونیس پروګرام درته خبر سي.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو ومغختل د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزیر ډاکټر فریدی مومن سره یو مرکه ولرو. اخلي مومن مننه چې مختم وخت را کړ چې له تاسو سره مرکه وکړو. وزیر صاحب په دې ورسته کې هغه موضوع چې ډیره توده ده په رسنیو کې هم او د خلکو ترمنځ هم هغه ده چې یو نیو کې کیږي چې ګوندی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ورسته تر هغه چې تاسو دغه وزارت راغلي د نام نو سیمو لپاره چې کم د امادګۍ په انځه او دغه تړلې ده په دې غلم وضاحت وختل چې اصل موضوع څه ده او د جریان څنګه ده.
ډیره مننه. د دې موضوع په حقیقت ده چې دوه کال کېږي چې د امادګۍ فنوم په هنځه چې بهتره د امادګۍ برنامه ورته وایو د وزارت تحصیلات عالی کې د پخوانی ولسمشر په فرمان سره شروع شوې ده. البته په هغه وخت کې چون په یو عجولانه شکل دا برنامه ایجاد شوې ده مشخص کود ورته د بودجې په حق لا نه دی ټاکل شوی. یعنی دغه دوه کال چې دا برنامه چلیدلې ده د بورسیو د بودجې نه ورته برسته شوې ده. یو مشخصه بودجه د دې برنامې لپاره موجوده نه و. تاسو پوهیږئ چې وزارت تحصیلات عالی دغه څوکاله کې مخصوصا څوکاله د کسر د بودجه سره مواجده. مونږ د بورسیو د بخش نه $1 میلیون د ترکیه د بورسونه قرضدار یو وزارت تحصیلات عالی درې میاشتې مخکې له دې چې زه د وزارت طرف شم د همدې کسر د بودجه او کمبود د بودجه له امله دا برنامه تړل شوی و. او د دې برنامې په حق له مخکې زمانه هم وزارت مالیه ته پیشنهاد
وکړو برنامه ست راتګ مخکې تړل شوی و.
د امادګۍ په کې چې دا په حالت تعلیق کې و ځکه چې د لپاره لازمه بودجه موجود نه و. وزارت تحصیلات عالیه د لوړ زده کړو وزارت په دې خاطر چې دغه مسأله روښانه کړي مالیه وزارت پیشنهاد لګل او چې موږ دغه برنامه لپاره تاسو مشخصه بودجه مونږ ته مده نظر ونیسي. وزارت مالیه دوه ځلې د برنامه بودجه رد کړې ویل چې موږ معذرت غوړو د برنامه لپاره موږ بودجه نه لرو. ماته د مسؤلینو د خو د وزارت د خو ویل شو چې د مالی بخش موینیت او ریاست خو چې د برنامه بودجه نه لري. نو ما ویل چې خیر د برنامه چې بودجه نه لري راځي چې موږ د دې معقولیت باندې فکر وکړو چې موږ په کوم لار باندې دا برنامه بیرته شروع کولې شو. نو هر ځای کې اصلا اصول دا وی چې وخت یو برنامه شروع شوی وي داغه برنامه باید پس منظر ته وکتل شي داغه برنامه موثریت ته وکتل شي. په دې اساس باندې موږ ویل چې خیر دغه د دې برنامه مسؤل ته موږ ویل چې تر شر د شورای رهبری کې کېله دغه دلایل دی وړاندې کا په استدلال سره دا موضوع مطرح کا د نور مسؤلین چې چارواکي به د وزارت تحصیلات علی په دې باندې نظر وړاندې کی دغه مسأله به اوس یو موږ چې څنګه ورته د حل لار پیدا کو. ما په دې موضوع باندې مشخصه یو کمیټه وټاکله چې هغه کې درې موینان د وزارت تحصیلات علی وو رئیس د کمیټې کانکورو رئیس د محصلانو او خپل پوهان صاحب حکیمی چې د دې برنامه مسؤل ده. ما دوی شپږ نفریز کمیټه موظف کړل چې د دې برنامه په پاس منظر باندې هم مطالعه وکړي د دې په کارکردګي باندې چې دغه دوه کال کې دا څنګه چلیدل ده آیا موافقه برنامه وکنه و څومره شاګردانو ته د امادګۍ برخې برابرولو آیا هغه سهم چې دې برنامه ته ټاکل شوی په اول کال کې او په دوهم کال کې آیا د سهم تدویر رسیدلی دي کنه. بعد دغه نشته دا کمیټه کې نه سره خپل مستند گزارش د دې برنامې نه تهیه ک چې څومره خلک په لومړي کال کې د دې برنامې لپاره تقریبا 3000 ډیر کسان باید د برنامې ته په اول کال کې شامل شي. متاسفانه 315 نفر د برنامې ته شامل شوي دي. دوهم کال کې د 3000 د پاسه باید نفر دې ته شامل شوي چې 210 نفر دې ته شامل شوي دي. او د دې ارزیابي چې وشوه د دې برنامې د مالی لګښت معادل د یو کال د محصل سره چې موږ یې په هنځه کې لرو پرل کې دا برنامه شپږ میاشتې یو میاشتې تداوم کوي. په هر حال سره موږ د ټول بګراوند د دې راوخسته او ریاست جمهوریت هم پیشنهاد کړ چې موږ ته د حل لاره مشخصه وخی چې د پخواني ولسمشر په فرمان راغلی او بیرته ایجاب کوي چې دې کې موږ ولسمشر ته ولېګو او دا بیرته هم جانبه ارزیابي شي او هر اړخیزه او موږ ته بیرته فیصله راکړي چې آیا کدا دا برنامه لازم وي چې ادامه وکړي باید موږ ته مشخص کړ د بودیجې راوخی. موږ منتظر د جواب یاسو اما موږ ته رسمن د دې برنامې د پایلې د توقف جواب نه دی راغلی. موږ ته بلان موږ منتظر یو چې د دې برنامې پاکله موږ رسمي جواب بیرته د اړوند ادارې نه ترلاسه کړو چې دا کار نه دی.
چې کوم مسؤلیت و چېړل څومره مسؤلیت درلود د بورډ چې تاسو ته انکړو چې د چېړل د آمادګۍ پانځي څومره مسؤلیت درلود
د آمادګۍ پانځي وخت چې وڅېړل شو دا خی چې متاسفانه دا په هغه هدف چې ایجاد شوی و په هغه هدف پر مخ نه تللی. متاسفانه چې په لومړي کال کې دوی باید 3000 نه زیات کسان روزلي وي درحالی کې ټول 1500 کسان دې برنامه ته وړاندې شوی دي. بعد دا غنه په یو اختصاصي امتحان باندې دوی نه امتحان اخیستل شوی دی. سره دا غیم 30% دې برنامه خلک کامیاب شوی دي. دې برنامه ته دوهم کال کې د باید او پروګرام د سوي چې هر کال بل 30% په دې کې افزایش راځي. نه ته چې افزایش فکر نه غي دوم کال 213 کاسو دې برنامه ته اشتراک کړی دی. هغه د هغه نام له ولایتونو نه دي یعنی په هغه اهداف چې دا ایجاد شوی دا متاسفانه په مخ نه دتلی. او د شپږ میاشتو لپاره د دې برنامه په یو محصل باندې تقریبا $1,550 مصرف شوی دی در حالی چې زمون په یو محصل په ټول کال کې $1,500 مصرف کیږي. یعنی د دې برنامه مالی مصرف هم ډیر زیات او اکثر
انګلیسي
په جامو ته مرجو درنه مصرف یې هم ډیر زیات او هغه مؤثریت لازم مؤثریت چې دې برنامه باید درلودوي یعنی هغه هدف ته نه رسیدلی. او دوی به خبره چې کول غواړم او وایم ته دې مورید کې دا برنامه که ضرورت هم وي تاسو پوهیږئ چې وزارت تحصیلات عالی د لوړ زده کړو مسؤلیت پر غاړه لري. یعنی هغه مسؤلیت چې وروسته له کانکور نه یو محصل باید راشي بعد د دې چې کانکور امتحان موافقانه تیر کړ د تحصیلات عالی سیستم ته داخل کیږي. مخکې د کانکور نه اصلا مسؤلیت د وزارت تحصیلات عالی په وګو نه ده. دا برنامه کچېره معقولیت هم لري کچېره دولت هم دغه کیسه وړاندیز ده چې دا وزارت معارف پورې اړه لري ځکه چې دا د لسم یو لسم او دولسم صنف د مکتب د یو لسم دولسم او لسم صنف مزامین دي ساينسي مزامین چې بیرته په تکرار سره هغه محصلین چې نام نو مناطق کې دي هغه شاګردان چې په نام نو ځایونه کې دي او هغه متاسفانه د یعنی تعلیمي سیستم د هغه خنه ده یا نشي کولای چې آمادګۍ کانکور ته لاړ شي یا ضعف اقتصادي لري یا ناامني لري. دې ته باید معلمین د مکتب وګمال شي. دا برنامه باید وزارت معارف مختبوزي نه استادان. زه تاسو ته یو مثال وایم. آیا یو ډاکټر کولی شي چې نجاري وکړي؟ نه نشي کولای. یو نجار نشي کولای چې انجینیر شي. بنان دا برنامه چې د دریو کالو د مکتب برنامه ده دا باید د وزارت معارف ته لاړ شي او د وزارت معارف ته خو د مکتب د معلمین ته خو دا برنامه هغه مناطق ته وړاندې شي. بل دا چې په دې برنامه باندې نوم یې خدل شوی د پوهنځي دلته زه حیران پاتې کیږم چې پوهنځي په تعریف باندې د خلک نه دی پویدلی. پوهنځي هغه علمي اکاډمیک او تحقیقي نهاد دی چې د لیسانس په سویه یا د لیسانس ته په جګه سویه باندې محصل تربیه کوي. درحالی کې دا یو شپږ میاشتنی پری کانکور یا مخکې له کانکور نه یو برنامه ده چې فقط د مکتب مضمونونه تدریس کیږي په دې برنامه کې. یعنی په هیڅ صورت سره هیڅ نه معقولیت په دې برنامه کې نه وینم چې وزارت تحصیلات علی پوری دی اړوند وي. دا برنامه زه د دې برنامه سره قطعا مخالفت نه لرم. زه وایم چې دې برنامه ته کې بودیجه پیدا کیږي. بودیجه دې ورته اختصاص ورکړل شي د نامنو ولایتو په واقعا تفکیک او تمیز دی وشي. په هغه هدف چې ایجاد شوی ده په هغه هدف ته مخکې لاړ شي، اما نه په وزارت تحصیلات علی کې بلکې په وزارت معارف کې.
مننه جناب وزیر صاحب. د شپینه او پانځه پاړه هم ویل کېږي چې سکل د کانکور ازموینه وانه خیستل شو، لامل هم همدا و چې بودیجه نه و موجوده ورته. کله چې دغه موضوع موږ د مالی وزارت سره شریکه کړه، مالی وزارت ویل چې سکل څه زیاتوالی راغلی بودیجه کې، څه هیله شته او امید شته چې شپینه پانځه ته بیا هم کانکور پیل شي او مسئله جذب شي؟
د شپینه پانځه مشکلات څه مشکل دي؟ یو خدای چې دغه کمبود د بودیجې چې موږ یې لرو وکان دغه مسئله ده. بل مسئله ده چې دا هم په ډیر بیروي شکل سره ایجاد شوی ده، یعنی د هغه برخو لپاره هم دا ایجاد شوی ده چې ډیر لازم نه و چې دغه برخي په دغه سي سرسامور شکل باندې دا برنامه شروع شي. بل د خپل په هندونو د شو د علمي شوراګانو په پیشنهاد باندې چې وزارت تحصیلات عالی ته دوی پیشنهاد وکړ چې موږ نشو کولای دا ټوله برنامه په دې په یو وخت کې شپنی برنامه مختبوزو، موږ دا په موقتی شکل سره درولې ده. هغه په خوانی سنفونه چې د دې برنامه کې اشتراک لري هغه په نارمل ډول مخکې ته ځي، هغه به خپل برنامه وړاندې بوزي. فقط په دې خاطر چې د دې برنامه معقول سازي وشي، موږ یو کمیټه مارلې ده چې ډېر ژر به دا کمیټه خپل کار تکمیل کړي، موږ به دا برنامه معقول سازي کړي په معقول شکل سره. به موږ هغه پانځه یو ته چې واقعا ضرورت دی د شپنې پانځه، موږ به هغه ته د شپې برنامه بیرته شروع کوو، او یعنی لازمه بودجه به مرته تدارکېږي او دا برنامه به هم شروع کیږي.
مننه. یو بل موضوع چې ویل کیږي د پهانتون استادان په څو ځایو کې بوختي په کار باندې، د څومره په پانتون په تعلیمي نصاب باندې تاثیر کولای شي او په دې برخه کې ستاسو پلانونه څه دي؟
دا خبره رښتیا ده چې ځینې استادان د پانتونونو یعنی غیر له دینه چې په وزارت په دولتي پانتونونو کې په تدریس لګیا دي، دوی په ځینې خصوصي پانتونونو کې هم تدریس کوي. دا یو واقعیت دی. وخت چې زه راغلم ما یو ډېر جدي مکتوب صادر کړ چې رئیسان د پانتونونو دی باید په ډېر کلک کټوګه د دې مسالې څېړنه وکړي، او هیڅ استاد حق نه لري مخصوصا چې په رسمي وخت کې د اعلان شي او نورو په هنتون ته خصوصي په هنتون کې تدریس وکړي. کچېری استاد حتی خارج د رسمي وخت نه هم غواړي چې کوم شخصي په هنتون کې یا خصوصي په هنتون کې تدریس وکړي، هغه باید د وزارت تحصیلات عالی یا د اړوند په هنتون اجازه نامه ورسره وي. بنان موږ به د دې مسالې کلک څېړنه پیل کړې ده، مکتوبونه ورکړي په جدي شکل په هنتون ته، دا مسله به موږ په کلک څېړو، او هغه استادان چې دې موضوع نه سرغړونه کیږي هغه ته به واقعا څه مجازات چې په قانون د تحصیلات عالی کې موږ ورته پیشبینی کړی ده هغه مسایل به په دوی باندې تطبیق وو.
بله. وزیر صاحب، د استادانو د ګمارن په برخه کې تر کومه هغه اصول چې دوی په قدر کې باید وي په پام کې نیول کیږي؟ ځکه دا سي نیو کې موجود دي چې ډېرې دروابط له مخې مثلا استادان مقرریږي، آیا دا موضوع اختیار ده او کنه؟
دا څه مسایل متاسفانه شاید په ځینو مواردو کې موجود وي چې موږ مطلق انکار ترې نشو کولای، ولی تر هغه ځایه پورې چې مونګه قانون موجود دی، قانون د تحصیلات عالی د مخې هغه استاد چې لیسانس وي د لیسانس سره وي هغه باید 15% نمرې پوره کړې وي، او پر رقابتي شکل په یو امتحان کې داخل شي. د هر اړوند پوهنځي ته چې درخواست کوي پر رقابتي شکل به امتحان سپری کوي، او همدارنګه د 15% نمرې خپلې باید پوره کړې وي بدون د ناکامۍ د دورې نه، یعنی په ټول د دورې د تحصیل کې.
ځینې موارد تاسو په ځینې موارد کې نه څنګه؟
دا چې ځینې موارد کې ماده ویلې ځکه داسې کوم چې ما هم اوریدلې دي، داسې اوازې ما اوریدلې دي چې ګویا ځینې موارد کې ځینې استادانو یعنی شخصي روابط ته ترجیح ورکړي ده، ولی دا موارد کې په خوا چیرته شوی وي مونږ وزارت تحصیلات علی په دې حق لري جدي دي، او نو غواړو چې ورسره لدی روابط پر ضوابط حاکم شي.
بلی، ورسته پښتنه غدا چې په خو کانکور په امتحانونو کې درغلي کېدلې په دې وخت کې و چې تاسو راغلي نیوي څه پلان لري چې دا درغلي مخاوني سي
د کانکور په حق له واقع چې دا یو ملي پروسه ده، او ډیر سوالونه د خلکو په ذهن کې موجود دي. اکثرا عام خلک د کانکور په پروسه باندې بې باور دي، مونږ او واقع مشکلات هم عیني مشکلات هم موجود وو. نو په دې خاطر چې دغه مشکلات مونږه مرفو کړو، ما یو کمیټه توظیف کړه چې تخنیکی کمیټه و تقریبا 3 هفتې د کمیټې د کانکور په مسایلو باندې کار وکړ. ورسته لدې چې د کمیټې لازم په خپل تر لاسه کړ او هغه فیصله ته سره ورسېدل په دې مسأله باندې، بیا مونږ یو ملي ورکشاپ دایر کړ، کاری کمیټې ایجاد شوې، اړوند کسان په 3 کاری کمیټو وویشل شول. ډیر جدي کمیټه یو ګروپی کار نه ورسته نتایج او پیغامه دی د یو فیصلو په شکل باندې وړاندې شو چې دا فیصله منګه شورای وزیران ته وړاندې کړي هغه په کې ځینی نظریات درلودل بیا په یو کمیټه کې نستله بیا دغه فیصله نهایی شوه ان شاء الله مخې ته هفته به منګه دا نظریات د فیصله بیرته شورای وزیران ته وړاندې کوو ورسته لدی چې شورای وزیران کې تصویب شي دا به د کابینه تصویب اخلي او پارلمان ته وړاندې کیږي یعنی دا به رسمي مسایل وي چې په کانکور کې به ورسته لدی دغه فیصله تطبیق کیږي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو کلم کبان یا ماهیان نیولی دا ځوان د چا کیسه کوي
د جال د سرسره او د اوبوت ورکړه کړي او نو بس د جنټیش کله چلان کړي او د برخ نیولې او د حالت کې چې د کله غرزیدل پوسمه کړ
دا پیښه څنګه رامنځته شو ملګرو او د کبانو د نیولو پر مهال کوم مهم خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوخ متاسي او یا نورو وړو کبانو ته زیان ونه رسوي په دې تاندې څنګه کې اوري چې ما نورګل شفق درته جوړ کړي دوستانو چاپیریال ساتنه یوازې دا نه ده چې د کور مخه مل کثافات پاک وساتو نیالګي کې نو او یادم مزیر لوګیو مخنیوي وکړو بلکې د هوا او اوبو د پاک ساتلو ترڅنګ په دغه دواړو کې د ژوند کوونکو مارغانو او ژویو ساتنه هم د یو ښه چاپیریال لپاره ضروری کار دی د همدې په خاطر د هوا د مارغانو ښکار د دوی د نسلګری په ورځو شپو کې ناروا بلل شوی ملګرو هوا په مارغانو خېسته ښکاری او اوبه په کبانو خو لکه څنګه چې د مارغانو د نسلګری پر مهال ځینې کسان د دې په کیسه کې نوې چ نسل کوشي کوي همدې ته ورته یو شمیر ځوانان د کبانو یا د ماهیانو د نیولو لپاره ځینې داسې لارې چارې کاروي چې که یو خوا د کبانو د نسل کوشي سبب کیږي نو بل خوا دوی هم د مرګ له ګواښ سره مخ کولای شي د پکتیا په اریوب زازی ولسوالۍ کې یو ځوان محمد عارف د کبانو یا ماهیانو په نیولو پسې تللی و خو څه ورسره وشول لږ وروسته یې کیسه د ده له یو ملګري او ټولګیوال منصور امانی څخه اورو لومړی غوږ دو چې د برقي شارت یا کرنټ په مرسته څوک څنګه کبان نیسي منصور وای
د جال او بو کې چوي دغه ته د سیم په واسطه برخ ورکړي د شکل برخ ورکړي نو دغه کرنټ مکمل او بو کې تقسیمېږي تقریبا 15 متر لس الی 60 متر پورې د ساحه چې تخریبوي دوه مساحه کې چهر څومره مایان وجود ولري لته یې نو غدي منځځي د شکل کرن ور کې د غمایان دیوبونه تقریبا نیم متر متر قدر ته والوزي رجګي ځکه د ډیر سخت یو کرن ورته ول کې د شکل روزي نو د منځځي کواړي او کلوي مایان دی نو هغه شی چلته موجود وي یعنی ساخلی تبه نه غدي منځځي پکې
د منصور په خبره د کبانو له نیولو سره د محمد عارف کومه خاصه علاقه نه د له په هنتونه د رخصتې په ورځو شپو کې اریوب زازی ته لاړ هلته د ملګرو په هڅونه د ششتې بازار ترڅنګ یو خوړ یا سین ته د کبانو په نیولو پسې لاړ بیا څه وشول اوري
د انډي ولاندې خپګېدو په خاطر چې هغه دوستان نه خفن شي نو هغه سره تله والته مایان نیول د سره د خپل د مایان یو جال وو هغه خپل شي د جال د اوبو د ورکته کې د خبر پاتې نو کله چې د جال د سره سره د اوبو د ورکته کړي او نو هغه بل یو دوست یو هغه دومره متوجه نه شوی چې د په اوبو کې د لین د سره د وکنه ده نو هغه متوجه نه بس د جنټیش کله چلان کړي او د بخنی ولې د حالت کې چې د کله غرزیدل پوسمه باندې به دوی متوجه شو ورغلی ولته امبولانس را وخته او غنه باندې بس روختون ته وړه نو کله چې ډاکټران چې کله او عملته ورته ویلو چې لکه دغه کې ایس ایس الف فیصد یو فیصد امکانات نشته چې به ثابت هغه شي یا کوم زړه د یو ټاکانو کې
مل ملګرو ښاغلی منصور وایي چې د دوی په سیمه کې محمد عارف لومړی کس و چې د برقي شاټ یا کرنټ په واسطه د ماهیانو د نیولو پر مهال وژل کیږي او مرګ یې نورو ته یو درس ګرځي.
عبدالولی مدقق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ تر څو طبیعت له تاسو سره مهربانه.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې د برقي شار ترڅنګ دوی له ځینو نورو خطرناکو لارو چارو هم خبر دي چې د کبانو د ښکارولو لپاره ځینې کسان کاروي.
د کبانو نیول، د مایانو نیول، د برق په واسطه باندې یا د لاسي بم په غورځولو په واسطه باندې یا کله کله هم داسې شوي دي چې دغه د اوږې د سر راکټ آر پي جي سي ورته وایي، په دې باندې هم فایرونه کړي دي په اوبو باندې. دا ډېر خطرناک کار ده چون دا په مجموع کې ژوندي موجودات له منځه وړي. په اوبو کې تنه مایان ژوند نه کوي. په اوبو کې په سلهاو انواع نور دي چې اکثر یې په سترګو نه لیدل کیږي، ولې هغه داسې یوه مهمه وظیفه سرته رسوي د موږ انسانانو لپاره چې دغه اوبه د څښاک وړ ګرځي موږ ته. اسلام کې د کبانو د ښکار په حصه کې ډېر واضح احکام راغلي دي. هغه وایي چې تاسې مایع ژوندی له اوبو راونیسئ یا په جال باندې راونیسئ، نو کله چې ته برق ورکوې د مایع مخکې له دې نه چې تا ته لاسته راسي ته ونیسې تا په اوبو کې وژلی، نو کله چې مایع په اوبو کې ته مړ رانیسې د دې خوړل حرام دي. دې ته زه د مایانو ښکار نشم ویلی، دا واقعا د مایانو نسل کشي ده.
د کابل ښار اوسیدونکی جاوید له نږدې دیرشو کلونو راهیسې کبان نیسي او خرڅوي. دی مو د کبانو د نیولو له څو ډولونو خبروي او دا هم راته وایي چې کوم یو ډول یې ډېر مضر او تاواني دی.
برق گرفته میشه که برق شارد بشه که در جنراتور او بمب نقطه میشه.
برق سره نیول کیږي چې د جنراتورونو په واسطه برقی شارت ورکول کیږي. لاسی بمب اوبو ته راچول کیږي چې کبان ښکار کړي. چنګک، کینخلی او جال کې هم نیول کیږي. د کبانو د نیولو تر ټولو مضر ډول د برقی شارت او د بمب په واسطه ښکارول دي. دا د دوی نسل له منځه وړي، ځکه چې واړه بچي هم وژني، هغه چې هیڅ د خوراک نه وي. دا د دوی قتل عام کوي.
ټول شبدار ګل قتل عام میشه دیګه.
دوستان، یو بل کب نیونکي پرویز محمد چې د کابل پولیس شتي جمعه تصویر مکبان خرڅوي وای چې زه تل په جال کې نیسم چې دای د نیولو یو ډیر خوندي ډول دی.
خود موګه مې نه جول درې مونږه کوم جول میګري جول 3 انچ 4 انچ 5 انچ
مخپله جالونه لرو په جال کې نیسو. 3 انچ 4 انچ 5 انچ ډول ډول جالونه لرو او کبان پکې نیسو. سروبي ته پسېزو، قربان سیاد او داسې نور ځایونو ته پسېزو. څوک چې کبان نیسي دا پیغام ورته لرم چې په جال کې دې نیسي. دا ښه ډول دی.
پیغام مو مستا کړه جول ګرم خو بس
لونی میوه وشکوا او وی خوره خوونه په تبر موه. دې ته ورته خبرې دوستانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق کوي او وایي هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال زیانمن کړي.
د چاپیریال په بحث کې یو اصل ده، هغه اصل ته د پایداری اصل وایي. پایداری معنا ده د ستاسې له طبیعت نه په داسې شکل په داسې توګه استفاده وکړي چې خپل ضرورت لاسته راوړي او خپل منبع له منځه مه وړي. باغ نه میوه اخلو ولې ونه پرېږدو چې کال ته بیا میوه وکړي. په دې سره کې قانون ډېر وضاحت لري. چاپیریال کلاسی وایو پاجاوه کې وحشي حیوانات، وحشي ژوي، مایان د ټول په کې شامل دي. یعنی هیڅ څوک په افغانستان کې د قانون لمخې دا حق نه لري تر څو چاپیریال ته داسې شکل زیان ورسوي چې دغه منبع په مجموع کې په خطر کې وي. نو دا عمل د قانون په اساس باندې د معنا ده.
دوستانو، کب خرڅون کې پرویز محمد ته بیا هم غوګدو. د طالبانو د وخت کې سکوي چې زیاتره به لسروبي کبان راوړل، خو اوس دی وای
بام شورتی که میگنن جنتر میگنن نس شگو میگنن خراب میگنن. حالا سگی با شما این موی زیاد د وقت وطن
د څوک چی د جنراتورونو په برق شارت او د بام په واسطه کاروي د ټول نسل لمن زوړي. اوس وګوره کنه د طالبان په وخت کې به موږ لسروبي ډیر کبان راوړل، دو درې ټنه ماهیان به راوړل کېدل. اوس ټول له پاکستان راوړل کیږي. همدا د چې موږ خپل ځان ته ضرر رسو، نو ولې باید ځان ته تاوان ورسو؟ په جال کې باید دونی سوچي همیشه ووسی
چلو به خدای راوړل سره کې جول بیرنګ مو دوی وخت بوشه
وطن جنت نشان دے بلند پبھی کرم ہم
همزولو
دا پرویز محمد خبری تا که زیر شنو رختیا هم مخپل پخا پخپل پتا بروهلی هاگا کبان چه لاس رو بی با مترلاسه کول اوسی لنو رو حیوادونو راولو زکا خوایی کنا چه خپل لاسا تم دخمنیه پده هیلا چه نو را خپل پخا پتا برو نوهو او خپل لاس دا زان دخمن نکرو نانانه تانده چانگی رانغالو تانده چانگی پر فیسبوک پیدا کلی پتا دا facebook.com/tandesangi دا ازادی رادیو پر ویب پانه دا او نور خپروانی هم آوریدلی شی www.azadiradio.com او زما پر دی برخنا لیک پتا هم خپل نظرون را سرا شریکه ولی شی shafaqn@rferl.org خدای پامان
زدا وطن کو بدان کرم خدمت بئی ضرور کرم زدا وطن کو بدان کرم خدمت بئی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ کرم خدمت بئی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ کرم خدمت بئی ضرور دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما
شیبه پا شیبه ده ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی رادیو واری.